فأنت عنه تلهى. تلهى رسونه دي يعني دلهونا، يعني په بیکار سيزونو کې مشغوله کېدل. او چونکې دلته عنه د غین مخ کې راغلي دي، نو د دې مطلب دی چې تاسو دوته توجه نه ورکوي، تاسو دې اګنور کوي، حالانکه دې په منډه را روان دي. چې څوک زده کول غواړي، نو تاسو هم د داسې خلکو قدر کوي. د دې نه دا پته لګي، د دې شوق ته وګورئ او د دې قدردانی کوئ، په دې باندې خپل وخت لګوئ. دې هیڅ چرته هم مه ډسکریج کوئ. کیدی شي چې تاسو ته داسې ښکاري چې دې به دومره کار نشي کولی، یا لکه یو کس دی چې هغه معذوره دی، په کټ کې پروت دی. تاسو سوچ کوئ چې دې څو کولی شي او د دوی به څومره عمر وي. دې خو هسې هم مرګ طرف ته روان دی، د دونه به ما ته څه فایده ورسي؟ نه، که چېرې د هغو شوق وي، نو د هغو د شوق قدردانی کوئ. ځکه علما وایي چې د یو طالب علم ډېر غټ عزت دی. بعضې وخت الله تعالی د علم والو په وجه د امت نازمایشونه لرې کوي، د علم والو په وجه چې څوک د علم شوق لري. او تاسو پته ده چې کوم کس د علم په لاره روان وي، الله تعالی د هغو دپاره د جنت لاره اسانه کړي. پته نشته چې موږ په دې باندې پوه یو که نه. مون د طلبي علم نه زیات نور سیزونو لا پرایاریټي ورکوو. طلبي دنیا، طلبي مال، طلبي جاه، چې کرسۍ راته میلاو شي، چې پیسه راته میلاو شي، د دې طالبان جوړېدل غواړو. او ګورئ، طالبي علم جوړېدل څومره لوی مقام دی، د هغوی څومره عزت دی. او چونکې مونږ په خپله طالبي علمان یو، نو مونږ له په دې پوهېدل ضروري دي چې الله تعالی مونږ له څومره لوی نعمت راکړی دی، او چې د دې په هیرس کې مونږ لګېدلی یو. چې د علم هیرس زمونږ نه چرته هم لاړ نه شي. او که چېرې په یو سیز باندې پوهه نه شو، نو دا طلب پکار دی چې زه دا زده کړم، چې زه په دې کې کوشش وکړم، منډه ووهم، لکه څنګه چې د هغو کوشش و. او دلته کې سعی لفظ راغلی دی، نو په قلاره باندې کېناستل نه دي پکار. چې زه نه پوهېږم، نو د علم کوشش هم د قدردانۍ قابل دی. کلا، او لکه ما چې درته ویلي دي چې کلا لفظ د زورنې دپاره هم راځي، او دا د انکار کلمه هم ده. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلا واورېدو، نو د هغو د مخ رنګ بدل شو. هغه وویرېدو چې پته نشته چې مخکې څو خبره را روانه ده زما دپاره. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطمینان کله محسوس شو؟ چې کله مخکې خبره وشوه. انها تذکره، بېشکه دا خو یو نصیحت دی، یادګیرنه ده. د ها ضمیر څو طرف ته ځي؟ د قرآن چې کوم آیتونه دي، دا د مؤنث ضمیر دی، نو دا د قرآن آیتونه یو نصیحت دی. فما شاء ذکره، چې څوک غواړي نو د دې نه دې نصیحت واخلي. دا دې یاد کړي، چې څوک حاصلول غواړي نو حاصل دې کړي. چې څوک د دې شوق لري، لکه ما چې درته ویلي وو چې د الله تعالی کلام د هیچ چا هم محتاج نه دی. که چېرې تاسو دا د شوق سره اخلئ، نو دا ستاسو دپاره ښه ده، ستاسو خپله فایده ده په دې کې. او که دا نه اخلئ، نو دې کلام ته څه فرق نه پرېوزي. دا کلام خو فی صحف مکرمه، دا معمولی شی نه دی، دا خو په صحیفو کې دی چې عزت والا دی، مکرمې دی، با عزته کلام دی. دا د رب العالمین کلام دی، او هغه په لوحې محفوظ کې دی، نو د دې ډېر قدر او منزلت دی. مرفوعت مطهره، هغه خلکو خو خپل ځان غنی ګڼو د دې نه. چې څوک هم ځان غنی ګڼي، نو دا سوچ دی کوي چې دا دې څه شی. آیا تاسو ته د دې په باره کې پته شته؟ دا خو ډېر اوچت شی دی، دا خو ډېر پاکیزه دی. ځینو خلکو ته خپل ځان ډېر پاکیزه ښکاري. الله تعالی فرمایي چې دا کلام دی پاکیزه. هغوی وایي چې مونږ ته څه ضرورت دی، مونږ خو د مخکې نه پاک یو، مونږ خو څه بد نه یو چې قرآن زده کړو، مونږ خو ډېر ښه یو، نیکان یو، ولې مونږ مونځ نه کوو؟ او ځینې داسې وي چې بغیر د مونځ نه ورته خپل ځانونه پاک ښکاري. او ځینې مونځ کوي، نو هغوی ته خپل ځانونه سابقون والاولون ښکاري. اوس د دې نه پس مونږ ته د هېڅ ضرورت نشته دی. الله تعالی فرمایي چې تاسو پاک نه یې، بلکې دا کلام پاک دی. تاسو اوچت نه یې، بلکې دا کلام دی چې اوچت دی. دې ته د هېچا هم ضرورت نشته دی. او د فی صحفم مکرمه دا هم مطلب دی چې په شروع کې قران کریم په وړو وړو صحیفو کې لیکل شوی او په لوح محفوظ کې وو. نو دا ډیر اوچت او پاکیزه کلام دی. بی ایدی سفره په لاسونو کې د لیکل والو د دې نه څوک مراد دی؟ اوله په دې ځان پوه کړئ، بیا مونږ خبرې کوو. د دې نه مراد دی فرشتې. د دې د ټولو نه راجح معنی فرشتې دي، ځکه چې فرشتې دا لیکي او بیا د هغې نه پس ترینه صحابه کرام رضی الله عنهم مراد دي. هغه صحابه کرام کوم چې کاتبینې وحي وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به وحي اخیسته او بیا به یې لیکله، او د هغوی نه پس چې څوک هم د دې لیکلو واله دي په امت کې چې څومره هم خدمت کولو واله دي، نو هغه ټول ترینه مراد دي. نو دا ډیر د اوچتې پایې کلام دی. د فرشتو نه به دا نبی اخیر الزمان ته را رسېدو، او د هغې نه پس صحابه کرام رضی الله عنهم ته، او دغه شان بیا مونږ ته را رسېدو، او زمونږ د دې طرف ته را تلل، دا خو زمونږ ډیره غټه خوشبختي ده. په دې کې خو زمونږ ډیر غټ آنر دی. د الله تعالی کلام ته هیڅ ضرورت هم نشته دی. نو دا په لاسونو کې دی د لیکلو والو، او کرام برره دا عزتمند دي او نیک دي، یعنی دا فرشتې. برره لفظ صرف یو ځل په قرآن پاک کې راغی، هسې ابرار راځي. په قرآن پاک کې راغلی دی ان الابرار لفی نعیم، نو ابرار خو راځي، لیکن برره چې ډیر زیات نیک وي. ابرار زیات د انسانانو د پاره راځي، او برره فرشتې دي. دا غوی نه خو چرته هم سګونه نه دی شوی. دا دواړه د جمع صیغې دي، یعنی ابرار هم او برره هم. او ځینې مفسرین وایي چې دا فرشتې نه دي، هغه ډیر نیکان دي چې د چا په لاس کې دا قرآن دی، ځکه چې دلته راغلی دی چې بی ایدی سفره دا په لاسونو کې دی د لیکلو والو. څوک هم چې دا زده کوي او خپل ځانونه پوهه کوي په دې باندې ځي، د الله تعالی په نزد هغوی ډیر معزز دي. د ټولو نه مخکې فرشتې خو دي، مګر د هغې نه علاوه انسانانو له هم دا تمنا پکار ده چې څوک هم د دې سره ولګي. کاتبینې وحي خو دي، مګر څوک چې د قرآن حافظان دي، او څوک چې د قرآن طالب علمان دي، او څوک چې حامل قرآن دي، دا ټول ترینه مراد دي. د دې مطلب دی چې د حامل قرآن لپاره ضروري ده چې هغوی په خپل حال باندې توجه وکړي، په خپل اقوال او طور طریقو باندې توجه وکړي، چې هغوی واقعي داسې دي هم او کنه، چې هغوی د الله تعالی سره معزز دي، چې د الله تعالی سره نیک دي. ځکه چې دا ډیره لویه خبره ده. دا خو د هغه فرشتو په لاسونو کې دی چې کومې ډیرې معززې فرشتې دي، ځکه راغلي دي چې څوک د قرآن ماهران وي، نو هغوی به د دې فرشتو سره وي، د معززو فرشتو سره به وي. نو دا د داسې غټو فرشتو خبره ده، او چې کله دا قرآن انسانانو طرف ته راشي او هغوی ځانونو ته حامل قرآن وایي چې مونږ قرآن واله یو، د قرآن اوچتولو واله، نو هغه دې بیا وګوري چې واقعي داغو پرسنالیټي، داغو دننه او بهر، داغو کردار او داغو اخلاق هم د قرآن مطابق دی او کنه، واقعي هغه د اهل القرآن ویلو لایق هم دی او کنه. نو په دې کې مونږ ټولو ته خپل ځانونو ته کتل دي. بعضې وخت مونږ دوه دوه ځله کورسونه وکړو د قرآن کریم، او ډېر د فخر سره وایو هم چې زه په اډوانس کلاس کې یم، ما فلانی فلانی کورس کړی دی، زو خو انچارج یم یا زو اډمن یم، لیکن کو اخلاقو ته یې وګورئ نو هغوی داسې نه ښکاري چې دا د قرآن مطابق دی. نو دې ته کتل پکار دي چې د قرآن ویلو نه پس د دې چاپه په ما باندې لګېدلې ده او که نه، چې په ما باندې د قرآن رنګ ختلی دی او که نه، زه د قرآن په رنګ کې رنګ شوی یم او که نه. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة، د الله رنګ او د الله تعالی د رنګ نه ښه رنګ بل د چا کېدی شي؟ آیا ولې زما هغه رنګ نه دی خوښ چې څوک ما ته وګوري او هغه وایي چې دا بالکل بدله ده، چې پته ولګي چې دا بدله ده، چې د دې حال هلیه جدا ده، مختلفه ده، د دې خبرې اترې جدا دي، د دې طور طریقې جدا دي، د دې د خوشحالۍ او غم موقع جدا دي، او که چاته پته نه لګي چې مونږ په کلاس کې یو شان یو او بهر بل شان یو، نو بیا خو مونږ حامل قرآن نه یو، ټیک ده؟ څوک پرفیکټ نشي جوړېدی، په مونږ کې هیڅوک هم پرفیکټ نه دی او نه کېدی شي، لیکن چرته خو په مونږ باندې رنګ چړاو شوی کاری دل پکار دی کنه غلطیانی به زمون د ټولو نه کیږي لیکن چې چرته خو پته ولګی کنه چې زمون تعلق دی د قران سره او کوم د دې د ډیس آنر سبب جوړیږي چې مون چرته زو او زمون حال هلیه داسې وی چې زمون لباس داسې وی چې سو کیونه پیجنی چې دې چرته قران ویلې دی او یا مون سکارف اچولې وی او وخته پکې ټول ښکاری او زمون د کپړو نه د پیازو اوګي بوی راځي او یا زمون خبرې اترې د قران مطابق نه وی نو مون ته کتل دی مون ته خپل ځانونه په دې باندې تلل دی دغه شان چې تاسو له سوزیمداري درکړی شي د جی پی ایل اډمن وغیرہ نو تاسو د خلکو سره څنګه سلوک کوي او چې تاسو سټوډنټ یې او خاص طور کو تاسو مقام اوچت شي چې قران کریم د وزل وای او په یو پوزیشن کار کوي نو اوس تاسو له نور احتیاط پکار دی چې کله تاسو د چا سره معاملات کوي د چا سره میلاو شي یا په فون باندې خبرې کوي نو پکار ده چې پته ولګي چې داسې ټیکست نه وي چې د بل په مخ باندې اولی چې خبرې مو داسې نه وي لکه څنګه چې د جاهلانو وي چې د ادب آدابونه خالی نه یې که چېغې قرآن والا ادب او آداب پرېږدي او د نادانۍ خبرې کوي نو بیا به بل د چا نه څوک توقع کوي مونږ چونکې قرآن والی یو نو زمونږ دا حق نه رسي چې د چا بې عزتي وکړو یا بدزباني وکړو پیغورونه وکړو چې چغې ووهو خلکو ته خبرې او ویناګانې شروع کړو مونږ له د خپلې تزکیا فکر پکار دی چې مونږ دومره قرآن وې او د تزکیا فکر نه کوو رټې وهو نو بیا خو مونږ هیڅ هم ازده نه کړل بیا مونږ د دې په مقصد پوه نه یو بیا څه مقصد دی زمونږ د ویلو مونږ ته پته نشته مونږ ته خو د دې دپاره رول ماډل جوړېدل دي چې خلک مونږ وویني او هغوی دا ووایي چې دا خو قرآن واله دي زمونږ پهچان د قرآن سره دی مونږ د عام خلکو په شان نه شو کېدی او نه دا اکسکیوز جوړولی شو چې داسې خو ټول کوي نو ولی ټول قرآن والا دی سو نه دی کنه نو بیا زما اخلاق زما خبرې زما لباس زما رنگ ډنګ زما طور طریقې زما د ژوند طریقه دا په کار ده چې بالکل جدا وي چې قرآن شروع کېدو او اوس دا د مکمليږي ما صرف یوه کپړه په سر کړه او سوچ مې وکړو چې بس زو خو اوس ډېر اوچته شم ځکه چې زو سکارف په سروم سر پټوم نو دا کافي نه دی دا خو تاسو صرف ستر پټ کړو نو دا کافی نه ده ما څومره تسکی وکړه څومره بدای می پریښودې ما څومره په خپل ځان کې نیکۍ راوستلې د دې به څنګه پته لګي زموږ د ناستې پاستې او د خبرو اترونه کوچرې مونږ هم چغې چغارې وهو بې صبري کوو کوچرې مونږ هم وعده خلافي کوو دروغ وایو او زموږ خبرې هم د نورو خلکو په شان وي چې په خلکو کې کینو او پته مو نه لګي چې مونږ قرآن ویلی دی چې ټول یو شان وي چې ودونه مو سیم وي بالکل او د غم موقع مو هم یو شان وي چې مونږ هم هغه کارونه کوو کوم چې نور خلک کوي او چې مونږ هم په مجلسونو کې په زوره باندې خاندو چې هلته سړی هم وي نو هغوی هم پریشانه شي چې دا څوک دومره خاندي نو مونږ دا سوچ نه کوو چې د دې کلام سره زمونږ تعلق دی نو مونږ له د دې لاج ساتل دي چې د دې لحاظ کوو مونږ چې په مونږ کې هغه صفات پیدا شي کو نه وي کوشش وکړی او کوشش هم داسې نه چې د پاسه نه مو هسې یو خول لګولې وي د دیندارۍ او چې یوې پارټۍ له لاړ شو نو هلته هم د هغوی په شان شو او بیا زموږ پته نه چلیږي دا خو هغه ګرګټ والله خبره ده ګرګټ چې په یو ځای کې وي نو هغه هغه شان رنګ اختیاروي چې په شین رنګ د پاسه کینی نو شین رنګ شي داغو چې په تور باندې کینی نو تور شي چې په کلاس کې کینو نو هغه شان شو خنه کانیو چې د دین مجلس ته لاړ شو نو خا بایا واچو او چې هسی وګوري نو څوک پیژني نه چې دا هغه بنده دی نو آیا مونږ چرته سیز د کړي هم وو کنه چرته خبرې د غوګونو نه تیر شوی وو کنه دا ښکاری لکه چې دا بالکل مختلف بنده دی بالکل د ګرګټ په شان هر ځای رنگ بدلوي نو مونږ له سوچ پکار دی او که اوس هم سوچو نکړو نو کله به کوو قرآن پاک دا د مکملېدو واله دی نو دی خو ډېر معزز دی د چا په لاس کې چې دا قرآن دی دا قرآن څه معمولي خبره نه ده دا یو اعزاز خو دی خو د دې سره ډېرې ذمه دارۍ هم دي او چې څوک دا لیکي د خپلو لاسونو سره نو دا د الله تعالی د کلام سره د محبت علامت دی. دا خو د فرشتو کار دی او کاتبین وحی والا کار دی. لیکن بیا هم داسې ډیر خلق دی چې د هغې سره د دې کلام د پاره وخت نشته دی او هغوی ته د دې زده کول ضرورت نه ښکاري. نو هغوی ډیر محرومه دي. دا د هغوی خپل نقصان دی. د ډیر غټ خیر نه محرومه دي چې څوک ځان ته عقلمند وایي او هغوی داسې ووایي. نو دا ډیره د حیرانتیا خبره ده. دا خو یوه تحفه ده د الله سبحانه وتعالی د طرف نه. او چې څوک تحفه اخیستل نه غواړي نو دا بیا د هغو خپل نقصان دی. مونږ ګورو چې دې کلام داسې اوچت مقام دی. د دې دومره غټ عزت دی. دا د الله تعالی سره په لوح محفوظ کې دی او دومره پاکیزه دی. د پاکیزه دا هم مطلب دی چې دا د شیطانانو نه پاک دی. شیطان دې ته نشي رسېدی. د دې سره چې د کومو فرشتو کنکشن دی نو هغې ډېرې معزز دي، عزتمند دي. او چې څوک هم د دې کلام سره تعلق جوړ کړي نو هغه بیا معزز شي. کو بیا هغه د دې راوړو والے فرشته وي، کو هغه د دې لیکلو والے کاتبینې وحي وي، کو هغه د دې حس کولو والے وي، او کو هغه د دې زده کولو او پوهېدو والے طالب علمان وي. او چې په کوم ځای کې دا نازل شو نو هغه ځای هم معزز شو، یعنی د مکې خار او هغې ته ام القرا ویلی شوی دی. په کومه میاشت کې چې دا نازل شو نو هغه میاشت هم معززه شوه، یعنی د رمضان میاشت. او چې په کومه شپه کې دا نازل شو نو هغې ته الله تعالی لیلة القدر ووی. او که بیا هم موږ دا د خپل ځان دپاره باعث شرف ونه ګڼو او باعث عزت ونه ګڼو. او ځینې خلک دا صرف په دې وجه وایي، هغوی وایي چې بچی رانه سوالونه ډیر کوي چې زه ووایم نو د خپلو بچو د سوالونو جوابونه به ورکړم. یعنی د هغوی د تزکیه هیڅ نیت او اراده نه وي. د ویلو مقصد خو بس صرف په دې وجه چې د بچو په مخ کې موږ لا جواب نه شو نو ځکه. او ځینې داسې خلک هم وي چې د هغوی د سرټیفیکیټ ډیر غټ خواهش وي، د ډیګري اخیستو یې ډیر غټ خواهش وي، او یا هغوی غواړي چې خلک راته عالم یا عالم ووایي. نو دا هم د دې مقصد نه دی. چې د چا هم دا مقصدونه دي نو دا بیکاره دي. کچری تزکیه مقصد نه وي جوړ کړی، دا د نصیحت حاصلولو دپاره دی او د تزکیه دپاره دی. نو دا یو آینه ده. انسان دی په دې آینه کې وګوري، او لکه څنګه چې په آینه کې بنده ځان ته وګوري چې دلته مې میک اپ خراب دی، دلته مې په مخ باندې داغ دی، دلته مې په مخ باندې دبه ده، دلته مې ویښته صحیح نه دي، په آینه کې بنده خپل ځان صحیح کوي کنه؟ نو دغه شان د قرآن په آینه کې خپل ځان ته وګورئ چې په کوم کوم ځای کې داغ او دبې دي، په کوم ځای کې د امپروومنټ ضرورت دی، او په کوم فیلډ کې ضرورت دی. نو دا نوٹ کړی او دا یاد ساتئ. دا صرف د کلاس ته هدا پوری یادول والا شی نه دی چې پاسې د دینه. نو زموږ د ډیسکشن پوینټس د دینه په کار دي. دا سینه دا چې د دینه بهر یو او زموږ خبرې بیا نوري وي، او چې دې طرف ته راشو نو د الله او رسول خبرې کوو. نو دا د سوچ پوینټ زموږ د ټولو د پاره. قتل الانسان ما اکفره، او انسان د هدایت پیغام طرف ته پدې ناراضي زکه چې او خپل ځان غنی ښکاری. الله تعالی فرمایي چې هلاک شو انسان زکه چې هغه سخت ناشکر دی. یعنی دا یو خیرو والا کلمه ده، لکه بنده چې وایي چې بیړه دی غر کشه. یعنی سوش ول په انسان باندې هغه څنګه خبرې کوي، هغه دومره ناشکر دی. یعنی چې څوک دروغ غني الله داغو کلام قیامت او د حق نه انکار کوي په کفر کې نښتی دی. سوش ول په دغه انسان مې شی خلقه، ولې هغه په دې باندې نه پوهیږي چې هغې د څه نه پیدا کړی دی. په کار ده چې هغه په خپل اصلیت باندې غور کړی وي. د تکبر کولو نه مخکې تکبر انسان نه پرېږدي دې طرف ته چې ما ته څه ضرورت دی د دې، ما له خو هر څه راځي، ما ته خو ټوله پته ده. تکبر او تکبر، ته لږ سوچ خو وکړه چې د سونه پیدا شوی یې. د الله د کلام په مقابله کې تکبر کوي چې څوک وایي چې زه د الله کلام طرف ته راتلل نه غواړم. نو هغه څه وایي چې د الله د کلام ما ته ضرورت نشته دی، یعنی د الله کلام زما د عقل نه ښکته دی، لاندې دی، ما ته د دې ضرورت نشته. هغه ته خپل ځان پوره ښکاري خو هغه پوره نه دی. نو ولې هغه دا نه محسوسوي چې هغې د سونه پیدا کړی دی، چیرته مونږ دې ته سوچ کړی دی چې زه د څنه پیدا شوی یم د یوې نطفې نه او هغه څومره د کرکې شی دی. څوک هغه ټچ کول نه غواړي، د هغې نه انسان پیدا شوی دی. دا دې ستا اصلیت د حقیرې نطفې نه او څومره تکبر دی په دوکې. خلقه فقدره، د نطفې نه یې هغه پیدا کړو او بیا یې ورله تقدیر مقرر کړو. الله تعالی د هغو تقدیر په خپله مقرر کړو، د هغې اندازه یې په خپله ولګوله چې دی به څومره دنګ او لوړ وي، څومره چیت به وي، څنګه به وي په لیدو کې، د مور په خېټه کې به وي او د کوم خاندان نه به وي، د هغو تقدیر ولکلی شو چې څومره رزق به وي، د هغو کله به مري، نیک به وي او که بد به وي، دا هر څه ولیکل. بیا هم ته تکبر کوي او قدر چې وي نو دا د پلاننګ سره سوشی جوړول وي، دا تقدیر وي. الله تعالی ډېر د پلاننګ سره کوي. ثم سبیل یسره، چې دای لکتلی وې کم از کم چې د کوم ځای نه ته پیدا شوی یې، یعنی سټارټ د هغو د یوې نطفې نه دی او د هغو دنیا ته د راتلو لاره کومه ده؟ د متیازو لاره. کومې میندې چې دي نو هغوی په دې باندې ډېرې ښه پوهېدې شي چې انسان سوچ هم نه شي کولی. کومې جینکۍ چې د شروع نه پرېګننټ شي چې هغوی ته وویلی شي نو غیبانانې بالکل بے هوش شي چې یا الله دا به څنګه کیږي چې دومره د وړوکي ځای نه یو ماشوم څنګه پیدا کیدی شي. د یو بچی سر څومره غټ وي او چې بچی په لاس کې ونیسي نو حیران شي چې دا څنګه پیدا شو. انسان حیران شي چې الله تعالی دا لاره اسانه کړه، ګنې انسان څنګه راوتلی شي. الله تعالی فرمایي چې تاسو دې خبرې ته سوچ نه کوئ، د مور په خېټه کې به مړه وای کچری الله تعالی دا لاره نه وی اسانه کړي. د الله تعالی احسان وګورئ. ثم اماته فاقبره، بیا یې مرګ ورکړو هغوله او قبر یې ورکړو هغوله. نو آیا مرګ نعمت دی؟ چې کله الله تعالی خپل احسانات یادوي نو د مرګ خبره هم کوي چې دا هم الله تعالی انسان له ورکړی دی او موږ ته مرګ بد شی ښکاري. په تیرو ورځو کې یو څو واقعات داسې راغلل چې انسان په خپله وایي مرګ خو نشي غوښتلی، خو بنده وایي چې یا الله په دې بنده تو رحم وکړې. نو مرګ هم یو نعمت دی. انسان خپه وهي چې کله په سخت تکلیف کې وي او چې کله انسان رزیل بوډاوالي ته ورسي، بیا د هغو کور والا هم وایي چې یا الله په ده باندې رحم وکړې. بیا بنده ته مرګ خلاصې ښکاري، هغو ته بیا مرګ نعمت ښکاري. ګنې د انسان به څو حال و که چېرې مرګ نه وي. څومره ډېر بوډاګان داسې دي چې نه ګرځېدی شي، نه د هغوی دماغ کار کوي، نه هغوی په صحیح طریقې سره لیدی شي. څو حال وي د هغوی چې مرګ غواړي خو مرګ نه راځي. فاقبره، بیا یې هغو له قبر ورکړو. تاسو یې داسې پرېنښودی لکه سپي او پیشوګان چې د سړک په غاړه مړو پراته وي او ځناور هغوی خوري. د هغوی د غوښو ټوکړې پرتی وي او د خلکو ترینه کرکه کیږي. نو الله تعالی تاسو داسې پرې نه خودی بلکې په قبر کې درله پرده درکړه. قبر د انسان پرده ده. انسان نه الله تعالی عزت ورکړو چې په قبر کې هغوله مقام ورکړو چې ځمکه هغوله ځای ورکړي. سبحان الله. ثم اذا شاء انشره، بیا چې کله هغه غواړي نو دوباره راپاسوي. نو بیا د انسان تکبر په څه وجه دی؟ تاسو ګورئ، ځکه خو علما وایي چې انسان دې په خپل پیدایش باندې غور وکړي او خپلې انتها ته دې وګوري، یعنی چې کله هغه مړ شي. سټارټ یې د نطفې سره دی او هغه هم ګندګي ده، او اینډ یې د مرګ سره دی چې هغه بنده یې ښودل نه غواړي. هغه وایي چې دی خښ شوې چې زه فارغه شم، ځکه چې هغه هم لږ وخت پس بدبودار شي. او په مینځ کې څه دي؟ علما څه وایي؟ تاسو ته پته ده چې په مینځ کې ګندګي ده، فضله د هغو په خېټه کې وي او هغه ګرځي. الله اکبر، د داسې انسان د پاره تکبر چېرته جایز دی؟ د هغو په خېټه کې فضله وي او هغه هر وخت د هغې سره ګرځي. هغه الله تعالی د سرمنې سره کور کړي ده. کچرې دا سرمن نه وې یا دا سیترو وې ښکارېدې، نو هغه فضله، هغه ګندګي به ښکارېده، متیازې او پاخانه به ښکارېده، ګندګي به ښکاره کېده. بیا به د هغو سره څوک کېناستل هم نه. سوچ وکړئ، کوچا ته په شیشه کې ځان ډېر ښایسته ښکاري چې نن به زما په شان ښایسته هیڅوک هم نه وي. ما دا ډیزاینر والی ډرس اغوستی دی او دا سرو مې اچولی دي. چې دا ذهن لراشي نو دا سوچ ضرور کوئ بیا علماء لیکي چې هغه څنګه تکبر کولی شي چې د هغو اوریجن د دوو متیازو د ځایونو نه دی، ځکه چې نطفه هم د متیازو د ځای نه راوځي او پیدا کېدل هم د متیازو د ځای نه دی، نو هغه څنګه تکبر کولی شي؟ دا لګوایي دا دی د انسان اصلیت، خپل ځان درته په څه داسې لوی ښکاري، ته یې څه شی؟ کلا لما یقد ما امره، هیڅ کله نه، نه دی دو پوره کړی د څه چې دوی له حکم ورکړی شوی دی، یعنی الله تعالی چې دوی له د څه حکم ورکړو نو دوی د هغې نافرماني وکړه. دا د انسان روش دی، دا د هغو طریقه ده، دا د انسان سره خوند نه کوي، هیڅ هم دا د هغو سره ښه نه ښکاري چې هغه خپل فرایض نه پوره کوي. الله چې ورله کوم حکم ورکړی دی، کومې ذمه داری چې ورله ورکړی دی، د الله تعالی چې د هغو نه کوم ډیمانډز دي هغې نه پوره کوي. فلینظر الانسان الى طعامه، پس پکار چې انسان وګوري خپل خوراک طرف ته، په خوراک باندې د انسان سروایول دی. چې خوراک پاک نه وي نو هغه ژوندی نشي پاتې کېدی، نو ای انسان خپل خوراک طرف ته تو لږ وګوره کنه، خپل فریج کلاو کړی وګورئ څومره قسمه خوراکونه دي چې الله تعالی زموږ لپاره جوړ کړي دي، د هغې پوره پروسس الله تعالی وښودو. انا صببنا الماء صبا، بشکه مونږ را توی کړی اوبو د را تویولو سره. الله تعالی ډیر زیات باران اوروي په ځمکه باندې، وچه ځمکه ده، په هغې باندې باران اوورو. ثم شققنا الارض شقا، بیا مونږ ځمکه اوچوله، مونږ بل چا نه، تاسو نه، الله تعالی ځمکه اوسیرله، مونږ پکې تخم واچوو، مونږ سبزیانې وکړې، نو دا خو الله تعالی وکړل. هر څو هغو ځمکه وچوله په چولو سره. فأنبتنا، بیا را اوخیجوله د هغې نه غله. وعنبا وقدبا وزیتونا ونخلا وهدائق غلبا وفاكهه وابا، وګورئ څومره هر څه ستاسو دپاره د ځمکې نه را اویستل، غله هم، انګور هم، سبزیانې هم، زیتون هم، او کجورې هم. د هرې میوې جدا جدا ذکر شوی دی، په دې کې فائدې ډېرې زیاتې دي، او ستاسو دپاره هر قسمه سبزیانې را وباسلې د ځمکې نه. ما ته دا ووایئ چې داسې کوم شعر دی چې هغه وایي چې ما له بله غوښه راکړئ، ځکه چې زه د دې نه اوس تنګ شوی یم. نن مې روستډ غوښه نه ده پکار، نن مې ترکاري پکار ده، او زما دا مصالې نه دي پکار. نن مې پاکستانی سټایل نه، بلکې عربي سټایل خوراک پکار دی. نه، هغوی خو دغه یو قسمه خوراک کوي. داسې کومې غواګانې او میخې دي چې هغوی ووایي چې مونږ خو د ګیانه تنګ شوي یو، واښو مو نه دي خوښ. د دې سره اچار نشته، ریته نشته، سالډ نشته دی، او زمون په میز باندې څومره قسمه خوراکونه پراته وي او څومره مختلفی تیاری شوی وي، او دا ټول الله تعالی د مختلف پروسس نه تیری کړی دي، او بیا یې د خوراک ټیبل ته رسولی دي. دلته دا آیتونه شورت دي، یعنی واړو دي، لیکن په دې کې ډیره ژورتیا ده. صرف دومره سبق تاسو ووایئ او غور وکړئ چې دا پروسس ته کوم ځای نه شروع کیږي. زمون په میز کې کوم خوراکونه پراته دي، په هغې لږ غور وکړئ. چې زه وروجې خورم، ماسته خورم، دا زه چې څومره هم سیزونه خورم، لږ سوچ وکړئ چې د وریجو دا شولې په کوم ځای کې راختلي دي، چې په زرګونو میلیونه لرې چرته په یوه علاقه کې، په کوم پټي کې الله تعالی باران ورولی دی، ځمکه یې وچوله، د هغې نه یې دا را اویستلی. بیا څنګه کسان هغه شولې اوریبلې، بیا یې څنګه هغه چڼ کړی، بیا یې څنګه د هغې نه بوس جدا کړل او وریجې جدا شوې، بیا یې په بورو کې واچولې او بازار ته ورسېدې، بیا د هغې نور پیکینګ وشو، بیا په شیپس کې دلته راغلې، چرته بازار ته ورسېدې، بیا زه لاړم او ما پوره بورۍ راوړه. دا دومره محنت او پراسه چې په دې کې لګېدلی دی، په دې کې څومره نظامونه چلېدلی دي. د باران دا ورېدل هم یو نظام دی، او الله تعالی څنګه د سمندرونو نه اوبو د وریځو په شکل کې هلته ورسولې او څنګه هلته باران اورېدو، نو دا ټول یو پراسس دی. دا دومره اوږد پراسس دی، او سټپ بای سټپ په ډیټیل سره وګورئ نو بنده له شرم ورشي چې کله زما په ټیبل باندې خوراک راشي او دا غې نه پسې زه بغیر د بسم الله نه خورم او د خوراک نه پس راته الحمدلله ویل هم یاد نه وي. دا د دې ځای پورې دا هر څومال چا را کړي دي دا راته چا را ورسول او مونږ خو یو قسمه خوراک نه کوو چې سالن وي نو ورسره روټۍ وي چې وریجې خورو نو د هغې سره هم سترکاري په کار وي یا مستو وغیره او مونږ خو یو قسم خوراک نه کوو. دغه شان په دعوتونو کې هم ډیر غټ اهتمام کوو او ډیر زیات خوراکونه صرف کوو. په عام ورځ هم مونږ یو قسم خوراک نه خورو چېرته وچه ډوډۍ نه خورو. یو یو سیز ته وګورئ چې په هغې کې څومره ډیر انګریډینټس استعمال شوي وي. دا مالګه مرچ مسالې او کرکمان د کوم ځای نه راغلل. دغه شان دڼیا زیره او څومره هر څه دي. دا پیاز درک او اوګه د کوم ځای نه راغله او څنګه ما ته راورسېدله. یا الله تا دومره لوی نظام زما د پاره وچلوو چې زما په ټیبل باندې دا خوراک راشي. بیا هم ما له شکر ادا کول نه راځي.